있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو ریدونکو بیا هم ستلی مشهید امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ته اوس دنن او وضعیت پروگرام لرو. دنن او وضعیت په پروگرام کې درنو ریدونکو موږ هر ورځ د خبره کوو یو ځل بیا به وکړو چې دا پروگرام مستقیما د نورو پروگرامونو غوندې د امریکا غږ آشنا رادیو د استودیو نه نشریږي او په دې خبرونه کې معمولا رپورټونه مرکه او خبرونه وي د ستاسې د کلی کور او سیمې د حالاتو او وضعیت په حق له. نن په دې پروګرام کې یو مسله زده چې د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي دي چې 1,150,000 افغانان په تیر کال کې د ایران نه بیرته وطن ته ستانه شوي دي، خو ډېر نور بیا په ملک کې بې ځایه شوي دي، د خپلو مینو نه نورو سیمو او نورو ولایتونو ته تللي دي. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو په ځینو ولایتونو کې کورنۍ د غریبۍ له امله خپلې لونې خرڅوي او یا یې په کم عمر کې ودوي. نو د دې نورو مسلو په اړه کې د رپورټونو مخ کې راځي اول د دې ساعت خبرونه واوري لرسته به خبرونه ته ادامه ورکو.
ویان احمد الله چوال د کابل د حامد کرزی هوائي ډګر په ابي گیټ کې لزانمرګ بریډ د څه د پاسه څلور میشتو تیرې دوه وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د بریډ کونکو ځانګړتیاوي راټولې کړې. بریډ کونکو عبدالرحمن اللوګری نومید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قوله لیکي عبدالرحمن لبرید یولس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو بندیانو سره خوشی شو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 200 تنه ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې دیارلس امریکایي پوځیان هم وو، خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. په کابل کې نن لسګونو خلکو د یو لاریون له لارې له امریکا د افغانانو د کنګل شویو شتمنیو د خلاصون او له نړیوالو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه. د یادونې ده چې امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په تړاو مخکې هم لاریونونه شوي، خو دا لومړی ځل و چې د لاریون کوونکو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه هم مطرح شوه. د افغانستان د غالیو د تولید او صادرونکو ټولنه وایي په دغه هیواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته غالۍ د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته نه دي صادر شوي. د دې ټولنې مشر نور احمد نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې موده کې افغاني غالۍ یوازې د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته صادر شوي چې افغان صادرونکو ته یې چندان ګټه نه ده کړې. نوموړی وایي که څه هم د بیکارۍ له وجې ډېرو خلکو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې ده او د پخوا په پرتله د غالیو تولید 40% زیات شوی، خو په خبرای د هوایی دهلیزونو له لارې نه صادرېږي. د نوري په وینا پخوا به د افغانستان غالۍ د هوایی دهلیزونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، چین، استرالیا، روسیا او ډېرو نورو اروپایي هیوادونو ته لېږدول کېدې، خو دا صادرات اوس درېدلې دي. نوموړی وایي طالب چارواکو څو ځلې له دوی سره ژمنه وکړه چې دا ستونزه به حل کوي، خو په خبرای تر اوسه ستونزه پر ځای ده. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برېښنا صادروي د وارداتي برېښنا موافقه یو کال نور هم تمدید شوه. د دې شرکت ویان حکمت الله مایواندي وایي له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره چې دوی ورڅخه وارداتي برېښنا واردوي د 2002 زیږدیز کال تر پایه پورې د وارداتي برېښنا موافقه لاسلیک شوې ده. د مایواندي په وینا د لاسلیک شویو تړونونو ټول ارزښت 260 میلیونه ډالره دی او د دغه موافقو په پایله کې ترلاسه شوې برېښنا به پر شپږش ولایتونو وویشل شي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د کالراډو په ایالت کې چارواکي وایي په دې ایالت کې اور چې په ځنګلونو کې لګېدلی تقریبا 1000 کورونه یې تباه کړي او لږ تر لږه 3 کسان بېدرکه شوي دي. په سیمه کې د پولیسو مشر ویلي چې اور د پنجشنبه په ورځ پیل شوی خو تر اوسه یې د لګېدو لامل نه دی معلوم. پولیس وایي د اور لګېدو د لامل د معلومولو لپاره پلټنې پیل شوي. ویل کېږي چې اور د کالراډو ایالت د ډینور او بولډر ښارونو ترمنځ تقریبا ټوله سیمه سوځولې. مسؤلین وایي چې ورکه شوو کسانو پسې لټون پیل شوی، خو دا چې د خلکو کورونه د خاورو خزلو لاندې پټ دي خاید دې کسانو پیدا کېدل بل ډیر ګران شي او بل دا چې په سیمه کې تقریبا 40 سانتی متره واوري هم د لټونکو کار پیچلې کړي. د اسرایلو جنگیالو ته کو تیر ورس په غزه ترنګ کې د یاغینو مرکزونه په نخښ کړل. پوځي او امنیتي سرچینو ویلي دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې له غزې څو راکټونه وتوغول شول. هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د دواړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند اعلامیو له مخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې له مخې چې درې لسیزې مخکې لاسلیک کړی دی له یو بل سره شریک کړل. په 1947 زیږدیز کال د برېټانیې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر لانجمنی سیمې پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون د 1400 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 1500 هغه کب نیون کړي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې د پارلمان په ودانۍ کې اور لګیدلی. اور وژونکو څو ساعتونه وخت واخیست چې اور کنټرول کړي. د فواید عامې او زیربینا وزیر پیټریشا ډیلیل خبریالان ته وویل چې اور د ملي شورا خونې ته زیان رسولی. د ټپیانو په اړه سمدستي راپور نه دی ورکړل شوی. لومړني معلومات ښیي چې اور په یو دفتر کې لګیدلی خو لامل یې نه دی په ډاګه شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د نن او وجد د پروګرام جنوري دونکو خبرونه واوریدل. پر پټونو کې نن اوله مسله د افغان مهاجرو د ژوند او حال موضوع ده. د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي دي چې په تیرو کلو کې خصوصا بیا ویلي دي چې په 2021 کال کې قریب 1,150,000 افغان مهاجر د ایران نه وطن ته ستانه شوي دي. خوشپک سوه بیا زره نور وي په داخل کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د همدې موضوع په باره کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری صاحب د کابل نه نور تفصیل راکړی دی.
د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM په افغانستان کې سړیدونکو افغان کډوالو او په کور دننه د بیدای شو افغانانو په اړه راپور کې ویلي چې په تیر 2020 میلادي کال کې له ایران او پاکستان څخه د تیر نومبر د میاشتې تر وروستیو شاوخوا 1,150,000 افغان کډوال چې اکثریت یې په دغه هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لرل خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM وایي چې دغه شمېر یوازې 9,130 تنه له پاکستان او پاتې نور ټول له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د راپور له مخې د دغه شمیر سربیره د جنگ جګړو او طبي پیښو له امله هم د تیر میلادي کال له پیل څخه د نومبر تر وروستیو پورې نږدې 600 او 1,000 افغانان دننه په هیواد کې خپلو مینو څخه نورو سیمو ته کډه کول ته اړ شوي دي. دا شمیر افغانان په داسې حال کې له ګاونډي هیوادو څخه وطن ته ستانه شوي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لیک کمیشنری UNHCR د یو راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه ایران ته په غیر قانوني ډول د تلونکو افغانانو شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی. خو د مهاجرینو او سړیدونکو چارو د وزارت سلیو په خوانی سلاکار عبدالباسط انصاری وایي چې اکثره شمیرې دي چې د سلیدونکو کورنۍ بېځای شو په اړه ورکول کېږي تخمینی شمیرې دي. ښاغلي انصاری امریکاغه غاښنه راډیو ته ویل چې د مهاجرینو او سلیدونکو چارو وزارت د شمیر له مخې اوس مهال په مختلفو ولایتونو کې 1,300,000 بېځای شوي کسان ژوند کوي. ښاغلي انصاری ویل چې د سلیدونکو او هم په کور دننه د بېځای شو په اړه دقیق ارقام تر اوسه نشته دي.
یقینا چې تاګه وراته د ایران او افغانستان یا هغه زمون هیوادوال چې د افغانستان نزی ایران ته او د ایران راځي بیرته افغانستان ته دا تاګ وراتک معمولی خبره ده چې مونږ په تیر کلونو کې هم شاهد دغه مسله یو چې زمون هیوادوال تاګ وراتک لرل. اوس هم دغه برنامه جریان لري او زمون هیوادوال یوازې ایران ته نه بلکې پاکستان ته هم تاګ وراتک لري.
عبدالباسط انصاری په دې باور دی چې افغانستان څخه ګوانډي هیوادو ته د افغانانو تللو یو لدنه په هیواد کې اقتصادي ستونزې دي. د ماجرینو سړیدونکو چارو د وزارت د رسنیو د پخوانی سلاکار د وینا لمخي کنړیواله ټولنه دنه په افغانستان کې افغانان سره مرستې وکړي ورسره به دغه هوا څخه ماجرتون هم کم شي. افغانستان ته ستانه شي او بیدای شي افغانان وایي چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او د ژوند د تیرولو لپاره د کار کولو امکانات ورته نه دي برابر شوي. خو د ماجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د دغه وزارت له لارې 200,000 بیدای شو کورنیو سره د خوراکي توکو لباس او د نقدو پیسو مرستې شوي دي او دا لړۍ لا روانه ده.
په راتلونکو کې هم زمونږ پلان او برنامه هم دا ده چې د کډوالو ستونزو ته په کتو سره هماغه ډول د دوی سره مرستې کیږي چې کوم شي ته د دوی ضرورت وي او کوم شي ته دوی اړتیا لري باید هغه ډول مرسته د دوی سره وشي. اوس هم زمونږ زیاته توجه په دې باندې ده چې نقدي مرستې ډېری وشي ځکه هر سړی په خپلو اړتیاو په خپله ښه پوهېږي چې په خپله خپلې اړتیاوې پوره کړي. نو زیات کوشش زمونږ په همدې باندې ده چې د دوی سره نقدي مرستې وشي.
ښاغلي حقانی وویل چې د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم بې ځای شوو کورنیو سره د مرستو پر مهال هغوی ته نقدي پیسې ورکړي تر څو کورنۍ په خپله پرېکړه وکړي چې کوم شي ته اړتیا لري او ځانونو ته د اړتیا وړ مواد برابر کړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د افغانستان په ځینو برخو کې کورنۍ د فقر او غربت لوجه خپل وړې لونې خرڅوي او یا د پیسو په بدل کې په کم عمر کې ودوي. نو په دې برخه کې راپور لرو او د همدغه سي کورنۍ د ځینو غړو سره خبري شوي. په افغانستان کې زیاتره بې ځای شوي خلک د مجبور ورځي چې ملکي د بیوزلې کند ته روان دي دغه سي اقدامات کوي. په دې سیمه کې د تنکیو پیغلو د ودولو بندوبست مروج دي. د ځون کورنۍ پیسې ورکوي چنجلې خپل شي مګر معمولا هغه ماشوم انجلې تر 15 کلنۍ پورې د خپل مور او پلار سره وسیږي. خو په زیاتره بیوزلو خلکو کې چې حتی د اولاد نس نشي مړولې ځینې خپل ډېره وړه لور پریږدي چې هغه آینده زومي بوزي او حتی دا هڅه هم کوي چې خپل ځامن خرڅ کړي. عزیز ګله په دغه ټولنې کې چې نارینه پکې واکدار دي معمولا مقاومت کوي.
غذا هیچ چی نداشتیم به خانه خوشوهرم سر صدا کردن که غذا بیار دختر بچه از گشنگی میموره. یک چند وقت به ما غذا آدم ها داده بیارده. من به شوهرم گفتم که غذا را از کجا میاری؟ چی کار داره؟ گفته که من دختر به شوهر دادم و غذا میارم خانه. من به سر صدا شیدم و جنجال کردم. قلبم بگیرفته میموردم که من دختر مخورد نمتیم به شوهر. بازو به مردم خبر دادم که من دختر منمتیم. شوهرم رو خور بگیرفته فرار کرده که من یک رو بفروختم. شیشته دیگه نجات
بیا فاز گشنی. عزیز ګلی په داسې حال کې دا خبري وکړه چې قندی ترڅنګ ولاړه و. میړی ورته وویل یوای خرڅ کړه چې نور ژوندې پاتې شي کنه نو ټول به عمرې. عزیز ګل خپل ورور او د کلی سپینګری غون کړی دي چې هغه زر ډالر چې میړه اخیستی دي او دا دومره پیسې نه لري د دوی په کومک هغه ته بیرته ورکړي او د خپل ګور طلاق واخلي. دا غی میره لدی ویره تختیدل ده چې ممکن عزیز ګل مقامات ته عرض کړي.
به حال دیگه گشنگی او دیشه باشه نه باشه به یک طرف قرض مردکه به یک طرف کی دختر از ما بگیره شما چی احساس میکنید؟ ما کی میگم که دیگه به ما زوند خوب نیست. ما به خاطر یک لک و یک نیم لک مردک 50,000 مردکه که دختر زوند از ما بگیره ببر به جای قرض خود پس به ما زوند خوب نیست.
هم دغه راز په همدې ځای کې د دې کمپ یوه بله برخه کې حامد عبدالله د څلورو بچیانو پلار هم ځکه خپلې وړې نجونې د واده دپاره خرڅولې چې پیسې واخلي او د خپلې ډېرې سختې ناروغې امیدواره مېرمنې علاج وکړي چې 15 اولاد یې په نس کې دی. دی نشي کولی چې هغه پیسې ادا کړي چې د خپلې ښځې د علاج دپاره یې قرض کړي دي. درې کاله مخکې د خپلې مشرې لور هوشران په سر چې اوس او وکلانه ده او د واده سن اته لسکلانی ده مخکې یو ساندازه پیسې اخیستې دي
او کوم کورنۍ چې هوشران په پیسو اخیسته ده هغه هم انتظار ده چې د واده سنتر د انجلی د رسیدو نه مخکې ټوله تویانه ورکی انجلی خپل کور ته بوزي. مګر څنګه چې عبد الله سم د سی پیسو ته ارتیا لري کوشش کوي چې خپل دوی ملور شپکلانه نازیه په $300 چاته په نامه کې
دا مې خرڅ کړې ده دا مې خرڅ کړې په حق کې دغه شدي د دوا اوسته دی دنیا خو بالا هغه سړی په بادغس کې د نیراستې نه د کی بل نور لرم بل نور خرڅوم خپل دولور جوړ د ناچاري او د مرزي چې د دلته دا مشکل چې مرزان لرم دلته دا قدر نه لري چې وی خرم یا په حق یا دی ک یا و دا کوم د دوا او د جوړوي د حالات لږ د حالات ناچاري خرڅوم چنن ماته سړی پیدا چې په شل زرفې زور کوم په ډیر زره ور کوم.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واوري.
د نن وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. لګروسته منګه ستاسو غږ پروګرام لرو کولای شي خبرونه ته ټلیفون وکړي. د سټډیو نمبر دی 202 شپږ یو نه یو دیش شپږ دیش. په دې پروګرام کې کولای شي خپل سیمې حال وایي، خپل نظریات وړاندې کوي، تجویزونه کولای وي، هر مشکل چې وي. خو اوس پرې شو بیرته د خبرونه د مسلې ته چې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره خلک د لوګي د سخت کوخ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې سکل ژمي په افغانستان کې 20 میلیونه خلک چې د افغانستان د ټول نفوس 15% کېږي د سخت لوګي سره مخ دي او یا به مخ شي او 9 میلیونه افغانان د قحطۍ په خطر کې دي. په دې حق له رپورت لرو چې ساسه په مرته راړو.
د ژمي پر اټللو سره د 15 کوچنیانو مور راضیه ده کافي خوراکي مواد نه درلودل له عمله د خپل ژوند په اړه اندېښمنه ده. د بامیانو ولایت اوسیدونکو راضیه په هغه پاڼو او لرګیو چې هغه راټولوي سره خپل کور ګرم ساتي.
کاروبار شوار ما یالي نه دیګه
زما مېډه کار نه لري. هر ورځ هغه د کار لپاره مارکیټ ته ځي. هغه د خلکو د وریجو او ورو بوجي وړي. ځینې ورځ هغه سل افغاني ګټي، نور ورځ هیڅ پیسې نه ګټي، هیڅ کار هم نشته.
مخکې له هغه چې طالبانو په اگست کې د لویدیز لملاتړ څخه برخمن حکومت راو پرځول د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر باندنو یو مرستو تکیو، خدای چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په اړه شکمنه و. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو پر ځینې مشرانو بندیزونو ته دوام ورکړو. لبل خو له افغانستان سره نړیوال مرستې هم بندې شوې. دې کار د افغانانو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی.
ژمی تل سخت وي. یقینا دلته زما د میړه لپاره هیڅ کار نشته. دا ژمی د پخوانیو هغو په پرتله سخت دی. هیڅ شی نشته.
دا یوازې راضیه نه ده چې له دغه ډول حالت سره مخ ده. وچکالی ځپلی افغانستان کې چې پیسې کمی شوي دغه ډول قصې په زیاتې دون کې توګه په امیدو دي. 55 کلنه کوبرا چې د یوې خونی لرونکي کور کې د خپل کورنۍ د اتو او نورو غړو سره یو ځای ژوند کوي، هم د کور د ګرمولو لپاره د شوندو توکو او د خوراکي موادو له کمښت څخه ضروري دي.
زما ژوند لا ورده مخه د ستونزو ډک دی. اوس موږ یوازې د خوراک لپاره اوریج لرو، بس نور هیڅ نشته.
بامیان چې له افغانستان څخه د باندې د بودا مجسمو د درلودلو له امله مشهور دی، سخت ژمی لري. نه یوازې دا چې په بامیانو کې د کار فرصتونه نشته، هغه وخت چې د طالبانو بریدونه اوج ته ورسېدل دغه ولایت ته د بودا او امیر بند لیدو لپاره راتلونکي سیلانیان هم غیب شول.
زنیستون کیاست په ژمه کې مونږ معمولا له هټیوالو او نانوایانو څخه پور اخلو او کله چې دوا یا درې میاشتې وروسته حالت بیرته سم شي مونږ دغه پور بیرته ورکوو.
په پرتریزه توګه د ژمه په خاموش موسم کې د موسوی روزانه آمدن له 150 افغانیو کمی.
خو اوس تغیرات راغلي وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل اوس هیڅ کار نشته دی. نرخونه لوړ شوي دي، خلک وطن پریښی دی او مونږ هیڅ هم نه لرو.
طالبان په دوامدار توګه له امریکا څخه د افغانستان د میلیارډونو په ارزښت د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه کوي. خو تر دې مهاله د امریکا لخوا د دغو شتمنیو د آزادېدو او نه هم د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو کوم څرک لګیږي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د کورونا د وبا له کبله د لګول شوو محدودیتونو باوجود د نوی 2022 میلادي کال پایل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ونمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې اور لوبې او د خلکو غونډېدل منع کړی شوي وو. د نړۍ په یو شمېر لویو ښارونو لکه لندن، پاریس، توکیو او کوالالمپور کې د کورونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون له امله اور لوبې نه دي شوي، مګر د نیویارک په څیر ځینو ښارونو کې خلکو د نوي کال په مناسبت اور لوبې وکړي او د نوي کال راتګ یې نمانځلی دی. په دې هکله راپورټ اورو.
د نیویارک په ټایم سکوئر کې نوي کال په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. خلکو هیله درلوده چې په راتلونکي 12 میاشتو کې نړۍ د کورونا له شره خلاص شي. تیر کال دا مراسم د کورونا وایرس له وجې لغو شوی و، خو سکل د نوي کال شپه نسبتا په خاصو مراسمو سره ولمانځل شوه. اریک ادم د نیویارک نوی دیموکرات ښاروال د نوي کال لمانځنې لږ وروسته د ټایم سکوئر په میدان کې د خپلې دندې د پیل کولو د لوړې مراسم پر ځای کړل. همدارنګه د برازیل په روډوجنورو کې په زرګونو خلکو د هیواد په یو مشهور ساحلي سیمه کې سره ټول شوي وو او د 2022 کال پیل کېدلې د 15 دقیقو اور لوبو په ترسره کولو سره په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځه.
اصلن د ویلو وړ نه ده، دا کوبا کبانه ده. زه ډیره وړه ومه چې دلته راغلی ومه. برازیل د نوي کال د لمانځنې دپاره تر هر ځای ښکلی ځای دی، د میلو لپاره، د لمانځنو دپاره، د جشنونو دپاره. زه د نړۍ هر هیواد ته تللی یم، خو داسې ځای ما ونه لید.
لندنیانو هم د جمعې په ورځ سرکونو ته وتلي وو او د 2022 عیسوي کال راتګ یې په خوشحالۍ سره ولمانځه. په دوبۍ کې هم نوی کال د اور لوبو او نورو ځانګړو نندارو په ترسره کولو سره ولمانځل شو.
موږ له دې ځایه ټولې نړۍ ته د نوي کال مبارکي ورکړه. زه ډېر خوشحاله یم. دلته په اماراتو کې هوا ډېره ښه ده.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په عراق کې کوردانو په اورلوبو نوي کال ولمانځه. زرګونه خلک په دې مناسبت په اربیل او سلیمانیه ښارونو کې راغونډ شوي وو. د شمالي کوریا په پلازمینه پینګیون کې هم خلکو د نوي کال لمانځنه وکړه او په ترڅ کې د 2022 عیسوي کال راتګ ته خوشبيني څرګنده کړه. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې هم خلکو د 2022 کال پایل په خوشحالۍ سره ولمانځه او هیله وکړه چې دا کال د کووډ 19 نه د خلاصون کال وي.
د 2022 کال ډیر وخت مو په کور کې تیر شو. د کووډ 19 له کبله موږ نشو غوي کولای چې د باندې وګرځو او یا هم په سمه توګه درس وایو. د ژوند ډیر نور شیان هم تر اغیز لاندې راغلي وو. اوس چې د کووډ 19 پیښې کمې شوې دي، نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کال کې بیرته خپل عادي ژوند ته مخه کړو.
پاس له دې نه چې په سویلي افریقا کې حکومت بندیزونه لري کړل، خلکو د جمعې په ورځ نوی کال په خاصو مراسمو سره ولمانځه. په داسې حال کې چې په ماسکاو کې د کورونا وایرس پیښې مخ په ډیریدلو دي، خو سره له دې ټولو ستونزو د ماسکاو اوسیدونکو د کرملن ماڼۍ مخې او د ماسکاو سیند تر څنګ د نوی کال جشن جوړ کړ. په داسې حال کې چې نړۍ د دوهم کال لپاره د کووډ 19 د اوبا سره لاس او ګریوان ده او اوس د اومیکرون په نامه نوی بڼې نړیوال یو ځل بیا له ګواښ سره مخامخ کړي. د نوی کال منځنې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې یا لغوه او یا هم په خاموشۍ سره ترسره شوي. رڼا دوراني غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفحه 1.2.0 په لنډو څپو 15.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ډیر زیات افغانان د دنیا مختلفو ملکونو ته مهاجر شوي دي. منګو تاسو مخکې په دې پروګرام کې چې د ملبنو سره خبرې کولې د مهاجر په وضعیت باندې په دنیا کې وغږیدو چې د دنیا یعنی اروپایي ملکونو مختلف ملکونو ته ورغلي دي، امریکای ته ورغلي دي، دوی ستونزې لري، سم مشکلات لري او څنګه کولای شي په دې ملکونو کې ځانته کارونه پیدا کړي، ژبه زده کړي، د کلچر او فرهنګ سره ځانونه بلد کړي او د هر ټولنې د وسود او پروګرامونو سره ځانونه عیار کړي چې په خپل پښو ودرېږي او په کومه هیله ورمان چې د وطن راوتی دي یا د فتن راوتی دي نه پیږي په بل خارجي ملک کې څنګه خپل ژوند عیار کړي، ځان برابر کړي او په خپل پښو ودرېږي. دا د نوو مهاجرو ستونزې دي چې هر ټولنې کې باید خپل په خپل پښو ودرېږي او خپل ژوند ځانته برابر کړي. د دې اصلي کار هم دغه ده، خو ځینې افغانان موږ ته چې رپورټونه را رسیدلي دي، مثلا ترکیه ته چې مهاجر شوي دي، د غوې د جملې نه یو شمیر کسانو د شپنو انانوي کسب پیل کړی دی. اول ته خپل ځانته کار پیدا کړی دی، دوی خپل رمې لري او د همدې لارې خپل ژوند کوي. د امریکا غږ د کوردی خبرونه د همدغه کسانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور موږ ترجمه کړی دی او ستاسو په مرته اړو.
د ترکیه کې د څارویو ساتنه او د رمو پالنه یو ګټور کار دی او افغانان چې په ننوي توګه د کوچیانو د ژوند او د شپنو د خاصیتونو سره بلدي، دوی په ترکیه کې هم خپل پخوانی دنده بیرته پیل کړې ده. د ترکیه د پایتخت انقره سره نږدې افغان شپانه په کار کې مصروف ښکاري چې یو هم پکې زبیح الله افغان دی.
ما اینجا تقریبا 4 سال میشه د ترکیه اومدم، اینجا 1 سال میشه چپانی میکنم دیگه. میشه پاترونی منم خوب است، بوز میچرونیم، 700 تا بوز از دو نفر هستیم، بوز میچرونیم.
په ترکیه کې د مشت افغانانو د شمیرې په اړه کوم رسمي احصایه نشته، خو اټکل کېږي چې تقریبا 300,000 افغانان به په ترکیه کې ژوند کوي چې زیاتره یې په افغانستان کې طالبان واکته له رسیدونه وروسته مهاجر شوي دي. وایي درمو او څاروي ساتل سخت کار دی، خو هیله بښونکی هم دی.
امید ترکیه آمدیم برای کارگری، به خاطر که یک لقمه نون در پول جور کنم برم افغانستان، کار زندگی واسه خودم جور کنم. و اینکه مثلا سختی و زحمتگی اینجا آمدیم، ولی اینجا مثلا خوبه، حقوقم همین 3000 میده، 3300 خوبه بنده خود خدا رو شکر.
خویوبل افغان محمد رحمان په ترکیه کې د کاری شرایطونه راضی نه دی، وای کار ډیر دی او سهولت کم دی.
ما مجبور هستیم اینجا کار میکنیم، اگه مجبور نمی بودیم میرفتیم افغانستان، میرفتیم افغانستان دیگه. با اینج باران میباره، اینج خیلی سخت است دیگه، به خاطر مثال گپ میرم که سرد است اینج، خیلی سرد است، خیلی دیگه شب اینج ما میایم اینج.
خونده تولو ستونزو سره سره پا ترکیه که میشت افغانان خپل وطن تا پنجده وقتونو که ده تکهیله نلری، پا تیرا بیاشی ده طالبانو ده واقعنه پا وقت که داکار دیر سخت کاری. غورزنگ ده امریکا غد آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو، مخکې لیدې چې بل خبرونه پیل شي، امنومره یادونه کوم چې لږ وروسته موږ ستاسو غږ پروګرام لرو. هلته راشي تلیفونو کې او خپل تجویزونه، پیشنهادونه او شکایتونه ووایي. خو راځم یوې بلې مسلې ته چې تاسو ته معلومه ده چې په 2020 کال کې، دغه یو کال او دغه نه مخکې، د کورونا وبا ولګېد په ټول دنیا کې، په ټول جهان کې، او ملکونو اقتصاد ډیر ضعیف کړ. د دې سره بل مشکل چې بیا خصوصا په افغانستان کې پیدا شو، هغه مخکې هم د بیکاری او د وچکالۍ لامل د ډېر خلکو مهاجرت و. مګر کله چې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بدلونونه راغلل، تحولات راغلل، طالبان راغلل، په ملک کې واکمن شول، زیاتره افغانان د ملک نه مهاجرت ته مجبور شول، زیاتره په ملک کې بې ځایه شول. نن په همدې موضوع باندې زمونږ ملمنو نظریات ورکړل او معلومات ورکړل چې دغه مهاجر افغانان چې اروپا ته لی امریکا ته راغلی دي څه مشکلات لري. بل پلو د مهاجرو نړیواله ادارې ویلي دي چې د 2020 کال په پایل کې قریب 1,150,000 افغان مهاجر د ایران نه بیرته وطن ته ستنه شوی دي او مشکلات لا ادامه لري. په دې مسایلو آینده خبرونه کې غږیږو، خو اوس زمونږ د بل خبرونه واوري او خپل مشکلات په آینده خبرونه کې نیم ساعت وروسته بیان کړي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.